24 ساعت با شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې 1014 کورنۍ او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل او 110 کورنۍ د هرات د اسلام کلا د لارې هیواد ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موفقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمیر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي پیړني حالت سره مخامخ کړی دی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو هغه درې دیش وسلوال چې هڅه کوله له افغانستان د پاکستان جنوب لویدیځ نه آرام سیمې ته داخل شي وژلې دي. د پاکستان د اردو د جمعې ورځ اعلامیه وویل چې دغه شپنی عملیات د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشول چې عسکر له خوارجو سره مخامخ شول. د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته د خوارج اصطلاح کاروي. د پاکستان اردو وایي د پارت وسلوالو د موندنې او له منځه وړلو لپاره د پلټنې او تعقیب عملیات روان دي. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل تل دغه ادعا به اساسه ګڼلې او رد کړي. د پاکستان اردو پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي دا هم ویلي دي چې وژل شوي وسلوال د هند له ملاتړه برخمن وو. پاکستانی طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پوځ ادعا نشي تاییدولی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبري آژانس نن د ولسمشر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشري د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ خبرو ته سره کښیني. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دواړو خواو ته ناست وو او د سولې تړون یې لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحدو ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دغه محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. او څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلي کیریل پیسکوف سره یو ځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل ته د کالیفورنیا په ساحل کې کوز شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو پالنه او ادغام یو جامع پلان ته اړتیا لري.
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه ولاړه چلندونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په هکله د بې پولو خبریالانو د سازمان اندېښنه.
د کلمه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډېر زیات تند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو
د امریکا او روسیې ولسمشران په اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره راتلونکي جمعه په الاسکا کې خبرو ته کښېني. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې پېښور کې افغان میشت سندرغاړو د پاکستان له حکومت غوښتي چې دوی د افغانستان ته نه ستنوي.
زموږ سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت په خپل پالیسۍ کې به تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، دیپلمانو سره، د خلکو سره رعایت وشي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات ټینګار کوي چې هیواد د راستنیدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشرې په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزت ژوند د شرایطو د برابرولو په موخه کافي مالی سرچینې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستنیدونکي وایي له څو میاشتو تیرېدو وروسته هم له سرپنا او خوړو پرته په بیکاری کې ژوند کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر وایي دغه هیواد کې د راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمه ییز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ایکس پاڼه خبره شوې، ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ الصحې په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصتونه شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم لوي، د افغانستان خلک مه هیروي، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې. او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
دی وایي زه تر اوسه
بیکاره یم، له ډېرو ستونزو سره مخ یو، هر څه مو چې لرل هغه مو وخوړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغې ورځې راهیسې بیکاره یم چې له پاکستانه راستون شوی وم. له همدې امله ما خپل ماشومان ښوونځي ته نه دي لېږلي. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم، د لسو ورځو لپاره نور بیکاره یم. د فاریاب ولایت یو اوسېدونکی چې په وروستیو کې له ایرانه راستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري.
دوی
وایي موږ لا هم داستوب د کور نه لرو، خوړو او کور ته ډېر اړتیا لرو، کارونه نشته. که څه هم ډېر پسې وګرځېدم، د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما نږدې درې اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري د معلوماتو لمخه سکه له 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستنه شوي یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 3 میلیون ډیر افغانان راستانه شوي. دې سازمان د اګست په 10 په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي او طالبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولې شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وایي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړی دی. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی د خبریالانو ورستۍ نیونې غندلي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې په 10 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې په وروستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه 2 خبریالان او رسنیز فعالان نیولي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لږ وخت سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر کار سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خبریالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بی پولي خبریالانو بنسټ یا RSF ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست 4 خپور کړي د خبریالانو ورستۍ نیونې غندلي او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. په بیان کې د بی پولي خبریالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22 رئیس د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې 4 خبریالان او د رسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولي او لای هم برخلیک نه دی روخانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسي په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوي. RSF په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبریالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نکړي. د بی پولی خبریالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبری اژانس مشر ابوذر سارم سرپولی هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبریالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوي چې د RSF په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري په 10 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستۍ 3 اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه 2 خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د 4 خبریالانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده. د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبریالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبریالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبریالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د اګست ومه د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایکندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبریالانو د نیولو او د دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي وو چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي لعمله یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډیر شمیر خبریالان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. کاڅوم د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنۍ فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مئی د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنۍ کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتني یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ته سره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ترامپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه، د جنوري په میاشت کې د ترامپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ په زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړي دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسي لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل مونږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او مونږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر مونږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د کې دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعت وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنکړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي، ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړی او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیځ د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا له 100 زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا 400,000 کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسۍ لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغه خارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیه او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن
بایدن د اوکراین د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړي، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کیدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکراینی چارواکو له شتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي، د ده لپاره یوه کوچنۍ بریا ځکه ګڼل کیږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جاړی یوازې په مستقیم ډول متحدو ایالاتو سره کیدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بله کوچنۍ بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا یې د جنګي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمني او مخالفت پالي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او اے سی سی کډوالو کارتونه لري وایي که افغانستان ته ستانه شي نو بیروزګاره به شي او ممکن لږ واښونو سره هم مخ شي. د پاکستان حکومت لا دمخه د اے سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې، خو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې اگست به د پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې وروستۍ میاشت وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی او نور زیانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او عام ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ د پاره دلته په افغانستان کې زه نشته، هلته زه ځکه نشته ده چې دوی دغه هنر ونه بولي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د پاکستان
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سره بد رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بې اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه یې ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داور
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاډ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې حتمي کړې، هغوی چې پخوا به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کاوه. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوې او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکوي، موږ افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس ورځې دا مشکل کې راګیر یو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤل نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایدوي وایي: دا نن ویزې دې ژر نه راوځي.
کوم بیاش کې راغلي، کپ دوه میاشتې کې راغلي، لارې به تر هغه پورې ولاړ چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ تر وخت د مشکلات دي، ټوټ پاس را باندې ختم کړو، ټایټ جوړ کړو، ټایټ هم چې کله جوړ کړو هغه باندې ډېرې پیسې ولګېدلې. کوم میاشت میاشت لارې ودرېدلې، به اوس دا لبل او هغه کړه چې تاسو کیلنډر وټې ورته ویزې واخلې. د کیلنډر تنخواه څومره ده؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوسی او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $60 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه هم اخیستی ده او پاسپورټ هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده دوی لاړ شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه، خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په ریاستلو وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونې ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله اکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي وو چې خپلو موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګری 15% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.